افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ده. د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله ده. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو هیڅ تاثیر ونه لري. پر دې اعلان نړیوالو هم عکس العملونو ښوولي چې په همدې خبري مجله کې ورباندې راپورونه خپرو. پیل له خبرونو کېږي. له فرشتې جلال زین اورئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرحد ته د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر استعفا کړې ده. د افغانستان حکومت وایي که چیرې له افغانستانه زیات شمېر امریکایي ځواکونه ووځي پر امنیت بد تاثیر نشي کولای. او ناتو تړون وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په اړه خپاره شوي رپوټونه ورته رسېدلي. په دغه تړون کې د لیتوینیا د دفاع وزیر ویلي دي چې فکر نه کوي چې ناټو او امریکا په افغانستان کې ځواکونه ویشلای سي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان حکومت ویلي دی هیواد د زیات شمېر امریکایي پوځیانو وتل به پر امنیت منفي اغېز ونه کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن پر ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و او که زیات امریکایي عسکر ووځي پر امنیت چندان اغېز نشي کولای. اسوسیټډ پرس خبري اژانس پرون وویل چې د امریکا په دفاع وزارت کې له افغانستانه د عسکرو د وتلو پر پلان خبرې کېږي او که چیرې تایید شي نو راتلونکي اوړي پورې به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه وایستل شي. امریکا په افغانستان کې تقریبا 4000 عسکر لري. خو د امریکا د اسوسیټډ پرس خبري اژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې پر دې مسأله د سپینې ماڼۍ ټینګار د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د استعفا یو مهم دلیل و. د امریکا پوځیان د افغانستان د پوځ او پولیسو د روزنې ترڅنګ هغوی ته د مشورې ورکولو کار کوي او د داعش پر ضد مبارزه هم کوي. ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په اړه خپاله شوي رپورټونه ورته رسېدلي خو په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده. د ناټو یوې ویاندې اوانا لونګیسکو نن د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغان اردو او پولیسو په لاس کې وي او قابلیتونه یې هره ورځ لا زیاتېږي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې چې د عسکرو شمېر یې 10000 ته رسېږي تر نیمایي زیات امریکایان دي. په ناټو تړون کې د لیتوینیا دفاع وزیر لیناس لینکیوچوس نن وویل چې د امریکا د دفاع وزیر استعفا د دوی لپاره یو بد خبر و. لیتوینیا د ناټو غړیتوب لري. د دې هیواد دفاع وزیر نن په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه امنیتي بحثونه کیږي او هیله یې څرګنده کړې چې دا به د امریکا د حکومت وروستۍ پرېکړه نه وي. هغه ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا خبره پر ځای نه ده چې داعش ماته خوړلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو څنګه مرسته کولای شي د لیتوینیا د دفاع وزیر ویلي د وای زه صادقانه خبره کوم. زما په فکر داسې نشي کېدای چې موږ ځواکونه سره وویشو او جلای کو او دغه سی و معتبر متحد لکه امریکا له حضور پرته موږ کولای سو چې موږ اتکا نشو کولای. دا یو ډیره سخته خبره ده. د ترکیه دفاع وزیر خلوص یکار ویلی چې د افغانستان د پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې همکاري ته دوام ورکوي. د ترکیه د دفاع وزیر نن په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دی. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې غنی او اکار پر اقتصادي همکاریو او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ترکیه د ناټو تړون له مهمو غړو هیوادونو ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس به د 2019 میلادي کال په فبروري کې تقاعد وکړي. ټرمپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ. خو جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې نظرونه یې په بشپړ ډول د جمهور رئیس له نظر سره په مطابقت کې نه وو او په خپلو اساسي اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د پالیسیو یادونه کړې ده. جیم ماتیس د ډونالډ ټرمپ په اداره کې د داسې کسانو و چې اعتقا ورباندې کیدلی شو. د ماتیس د استعفا د لیک متن پرون خپور شو. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د دې خبر په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړې دي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ډیموکراتي غړي نانسي پلوسي پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل: دا وایي زه پر دې خبره باندې ما ټکان خوړلی، ځکه هغه یو وطن دوست جنرال دی. فکر کوم چې هر وګړی باید د هغه د استعفا لیک ولولي چې د وطن پرستۍ له احساسه او ولسمشر ته له درناوي ډک دی، خو هغه ارزښتونه هم څرګندوي چې ماتیس ته ګران دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس په ټویټ کې ویلي چې ماتیس تقاعد کوي او د هغه د کار وروستۍ ورځ به د فبروري د میاشتې 28 وي. د لندن د ګیټ ویک هوایي ډګر چارواکو نن اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانیستل شوی. دا د بریتانیا له ډیرو مصروفو هوایي ډګرونو څخه دی او د دغه هوایي ډګر د تړل کېدو له امله نږدې 115,000 مسافر په انتظار کې پاته وو. د دې هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې لارې یا رنوی 24 ساعته تړلې وه. مسافرو ته ویل شوي چې له دې سره دې هم د پروازونو د ماتلېدو او حتی کنسلېدو امکان په پام کې ونیسي. او په روسیه کې د بشري حقوقو یو پیژندل سوی مدافع پونوماریوف تر 14 ورځې زندان وروسته خوشي سو. هغه په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ له لارې د یوه اعتراضي حرکت د پیل کولو په خاطر نیول شوی او بیا په ابتدا کې په 15 ورځې زندان محکوم شوی و. د مسکو ښاري محکمې وروسته د هغه د زندان موده 14 ورځو ته راکمه کړه. لیو په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د یوې خپلواکې ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل سوو مخالفانو دی. د مسکو په یوه توقف ځای کې چارواکو نن رسنیو ته وویل چې هغه خوشي سوی دی.
تاسو زدي رادیو ته ورئست. نن جمعه ده د لندې قوس دیرشمه د دسمبر 28 د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی د څو زره امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي وضعیت تاثیر ونه لري. تحلیلګران وی
به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پرېښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نه شي.
له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د احتمال په اړه نړیوالو هم عکس العمل ښودلی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. تر 6:30 بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. جمهوری ریاست وایي چې د 2000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي وضعیت تاثیر ونه لري. راپورونه ورکول سوي چې د امریکا دفاع وزارت پر داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې پینټاګون له افغانستان نه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو خبره مطرح کړه، افغان حکومت یې په غبرګون کې وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم په امنیت ناوړه اغیز ونه لري. د جمهور ریاست په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره سو راغلي، په تیرو 4.5 کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړه او د ټول هیواد عام او تام امنیت د افغان ځواکونو لخوا ترسره سوی. وړاندې په اعلامیه کې راغلي دا چې 2000 بهرني سرتیر چې هغه هم تر ډیره د روزنې، تخنیکي مرستو او حمایه چارې پر مخ وړي، که دا وځي دا به هیڅکله هم په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون په داسې یو پلان کار کوي چې کنیهایي شي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ویستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي وایي چې وړاندې له دې چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي، باید افغان ځواکونه بشپړ تجهیز سي. د دغه کمیسون غړي نواب منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې د دوی وطن د ضربي کله مده ده چې د افغانستان وسوال ځواکونو د جنو سمفونو کې چې تر اوسه پورې د نه دي اکمر شي، د دې کې تعهد وشي او د دې په اکمال کې او په تجهیز کې
د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. دې خبری اژانس ویلي دي دا به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي، د دې هیواد په اړه د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې ناڅاپي بدلون وي. اسوشیتد پریس خبری آژانس دی و امریکای چارواکی لخلی چینو مینه د سرګند سوی ویلی دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستان او وستلسی خو په اړه ورستی پریکړه نه ده سبه. بلخوا د مخکنی افغان ولسمشر حمید کرزی د دفتر مشر کریم خرم کاڅه هم د بهرنوی ځواکونو وتل خکار بولی خو ټینګار کوي کده غوتل پلان او افغانانو سره په همغږي تر سره نسی ستونزې به جوړې کړي. خغلی خرم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د دوی وتل هغه صورت کې چې منظم پلان د مخنوي دی او تقسیم اوقات د مخنوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي یو خلا ایجاد نشي هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پرېښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستان څخه د سرتیرو په ویستلو ټینګار کاوه خو د دې کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي.
وموندل چې جمهوري ریاست وایي چې د څو زره امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي وضعیت کوم تاثیر ونه لري. پر دې موضوع ستاسو د اوریدونکو سیمیسونه هم خبرو چې افغان بسیم شبکې د 1903 شمیرې لاره مو یا را لیږلی یا یې دغه شیبه را لیږي. په همدې موضوع کې تم کیږو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د فیصلې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي. دا خبر په داسې حال کې په رسنیو کې خبرېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تایید کړی چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د ده په کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې سوي دي. احمد تکلو نور تفصیل.
له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرحې په وړاندې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې نورو هیوادونو هم غبرګونونه ښودلي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه وزي. اسوشیټډ پرس خبري آژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیری به د روان 2019 کال تر دوبی پورې له افغانستانه وزي خو دې چارواکي ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو تایید کړی ده چې دا ټلواله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو یوې ویاندې اوانا لنګیسکو د ازادۍ راډیو د یو ایمیل په ځواب کې لیکلی دی چې ناتو د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د اوږدمهالي تعهد ډاډ ورکړی دی. په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات رویټرز آژانس ته ویلي دی چې امریکایانو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه تر اوسه دوی ته څه نه دی ویلي. د ډیپلومات ویلي چې ځینې نور هیوادونه هم غواړي خپل سرتیري له افغانستانه وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې اقدام وکړي. د ناتو د یو بل غړي هیواد ډیپلومات رویټرز ته ویلي ټول پویږي چې د افغان ځواکونو روحیه د بل هر وخت په پرتله کمزورې شوې ځکه له کافي تجهیزاتو بې برخې دي او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلومات وایي ناتو به په راتلونکي کې هم هغوی د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلا مشورې به ورکړي. هالند په دې اړه خپل خپګان څرګند کړی او ویلي دی چې په افغانستان کې د کرکیچ دوام ته په پام سره د امریکایي ځواکونو د کمولو پلان به وخت دی. د هالند د دفاع وزیر انک بیلیویلت نن په هغ کې خبريالانو ته ویل چې په دې اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان اوریدو هالند حیران کړی دی. د ناتو د غړي هیواد لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس انتاناس لنکیویچوس نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د هیله لري په دې اړه بیا غور وشي.
Let's hope that these statements will be reconsidered or
رازی هلمن ووسو چې په دې څرګندونو بیا کتنه وشي او یا لشتلشه موږ ډیر معلومات ترلاسه کړو. تر اوسه خبرګونونه لومړنی دي تر کومه ځایه چې په موږ کانګرس جمهور غشتونکو او زموږ د متحدانو په څرګندونو پورې اړه لري. دا مسأله ډیره ساده هم نه ده.
خود امریکا اصلی سیال هیواد روسیه چې د طالبانو په ملاتړ هم تورنه ده د دې پریکړې په اړه ویلي دی چې مسکو د یو باثباته افغانستان په هیله دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیه نه غواړي داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې په افغانستان کې بې ثباتي وي. روسی رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی دی چې نوموړی وای باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا امریکا به په رښتیا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتست. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه هیواد صادرات له 3% څخه 10% ته زیات شوي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې تحلیلونکي د صادراتو زیاتېدل له سرورنه ګڼي خو پر دوام یې ټینګار کوي. یوسف خان ځدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات د پام وړ یوې اندازې ته رسیدلی دي. د یاد وزارت ویان مسافر قوقندي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د صادراتو کچه د څلورو پخوانیو کلونو په پرتله 10% زیاته شوې او دا وخت 10% ته رسیدلې ده.
څلور کاله مخکې د 2015 کال کې زموږ صادرات تقریبا 5.4 میلیون ډالر او تقریبا 3.3 میلیون ډالر په 2018 کال کې رسیدل. تر اوسه دا کال هم خلاص نه دی خو تر کال مونږ انشاءالله تقریبا د 30% نه زیات د صادراتو وده لرو. او که د څلور کال په پرتله کې تقریبا 50% زموږ صادرات وده
د وی د صادراتو د ډیرو دوه اصلي دلایل د هوایي او ځمکنیو ډیرو دهلیزونو څخه استفاده، د افغاني توکو لپاره د بازارونو ډیریدل، د افغاني کالیو کیفیت او د صادراتو ملي ستراتیژي د چې په صادراتو ټینګار لري. د افغانستان د صادراتو د ډیرو دوه څرګندونې داسې محل کېږي چې له دې وړاندې افغانستان په بشپړ ډول یو وارداتي هیواد پیژندل کېده. له بهر او اوبو څخه د دغه هیواد لریوالی او جنگ جګړې د صادراتو او افغاني تولیداتو پر وړاندې تل د خنډونو په توګه یاد شوي دي. خو افغان حکومت ویلی د چابهار بندر یو کمربند ایوی لارې او لاجوردو لارو څخه په استفاده او د هوایی دهلیزونو په پرانیسل کېدو یې دا پولې ماتې کړي او غواړي تر راتلونکي کال د صادراتو اندازه تر 1 میلیارد ډالرو ورسوي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له ډلې تاج محمد تلاش له دې سره چې د صادراتو ډیریدل یوه لاسته راوړنه بولي وایي له دومره پاملرنې سره له افغان حکومت څخه د لا ډېر څه کولو تمه کېدی شي.
دومره خاصو چانسونو کې چې لکه نړیوال بانک درا سره، آسیایی بانک درا سره، اسلامی بانکونه درا سره، ناټو دا، برکسل دا، ریکا دا کانفرنسونه دي، دا ډیر قوي اقتصادي چانسونه دي چې باید افغان حکومت له دې نه ډیر قوي ګټه پورته کړي او له دې چانس څخه صحیح استفاده وکړي تر څو چې د عامو خلکو په ژوندانه کې ډیر قوي او اساسي بدلون رامنځته شي.
د ښاغلي تلاش په وینا د صادراتو ګراف د لوړېدو د اندازه باید د اقتصادي خوځښت په خاطر دوام وکړي کنه اغېز به یې محدود وي. د نوموړي په وینا دا چې د افغانستان د صادراتو ډېره اندازه کرنیز توکي او میوې جوړوي باید د بزګرانو او باغوانانو سره مرسته د حکومت د پاملرنې په سر کې وي.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته د احمد ولی مسعود او محمد انی فاطمه د کاندیدای اعلان سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لکم وای چې شاوخوا شپږو کسانو درتلونکو انتخاباتو لپاره له دوی څخه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د وفاق ملي سیاسي جریان مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوه ناسته کې اعلان وکړ چې د جمهور ریاست د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. خو ښاغلي مسعود د خپل انتخاباتي ټیکټ د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل.
زه د ملي وفاق په چوکاټ کې د لوی خدای په توکل د افغانستان د خلکو په انتخاب او انتخاباتو د فرصت نه په استفاده د جمهوري ریاست په ټاکنې کې ځان کاندیدوم. زه ویارم چې د افغانستان د بهادر ولس د خدمت په لاره کې هوډمن یم.
له دې سره په خوا کې د ملي امنیت په خواني سلاکار ته نږدې سرچینې د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي اتمار انتخاباتي ټیم د نوملیکنې ټول قانوني پړاوونه بشپړ کړي او ټاکل سوي چې تر راتلونکي اونۍ په اوږدو کې رسمن د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې نوملیکنه وکړي. د 1999 کال د حمل د 13 د جمهور ریاست د انتخاباتو محل ویش لمخې ټاکل سوی چې تر راتلونکي شنبه پورې چې د جدي لومړی نیټه کیږي د کاندیدانو نوملیکنه پیل او 12 ورځې دوام وکړي. له دې وړاندې اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې یو ځل بیا د جمهور ریاست څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندیدوم. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای له تیرې ورځې راهیسې د کاندیدانو د نوملیکنې معلوماتي بستو د ویش لړۍ پیل سوې چې تر اوسه شاوخوا شپږو تنو دغه بستې ترلاسه کړې دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمي د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انورالحق
هادي، نورالحق لومي، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمي، نوررحمن لیول او محمد کریم ترسند په ګډون شپږو تنو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون له دفتر نه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. له دې ټولو سره په خوا کې یو شمېر سیاسي جریانونه لکه د افغانستان لوی ملي ائتلاف او حزب اسلامي ویلي و چې د خپلې خوښې وړ کاندید د معرفي کېدو په اړه یې بحثونه روان دي. د یو واحد کاندید درلودل له ائتلاف څخه د باندې له یو کاندید څخه ملاتړ او په احتمالي ډول د څو کاندیدانو درلودل هغه انتخابونه دي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ورباندې کار کوي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن ائتلاف یو یا دوه انتخاب هوکړو وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تصمیم لري چې د ترک ټبارو یو تن کادر یو کاندید ته د لومړی مرستیال په توګه انتخاباتي ټیکټ ته معرفي کړي. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم ترجیح ورکوي چې د ترک ټبارو یو کادر مرستیالي ته وړاندې کړي او خپله د یو ملي مشر په توګه د هیواد په چارو کې ځان ته ځای پیدا کړي. ښاغلی تینج همدا شنوای تر دا مهاله له ټولو احتمالي کاندیدانو سره دوه اړخیزې خبرې سوي او تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې ملي جنبش د کوم کاندید په خوا کې درېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د جرار په نامه اوریدونکي لپارونه په خپل سیمس کې لیکلي، جنگ هیڅ کله شی پایله نه لري او د بربادی تر ټولو لوی علت جګړه ده. افغانان باید نور له جنگ څخه لاس واخلي. ذکریا له کندهار لیکلي، د امریکایي پوځونو له وتلو سره طالبانو ته د جنگ کولو نور هیڅ بهانه نه پاتې کیږي. نور الله برګزیل لپاره لیکلي، د امریکایانو تر وتلو مخکې باید سوله وسی کنه په افغانستان کې به ناورین جوړ سي. عبدالفتاح له ارغستان څخه لیکلي، فکر کوم د امریکایانو وتل به جنگونه څه ناڅه کمزوري کړي خو ختم به نسی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل به د دې هیواد پر امنیتي برخه هیڅ تاثیر ونه لري. وقاد د زابل له شاجوی څخه لیکلي، د امریکایانو وتل افغانانو ته د سولې لار خلاصوي او زموږ پر امنیت هیڅ منفي تاثیر نه کوي. شفی جان زدرن له ندر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي، که یو قوي حکومت موجود وای پردیو سرتیرو ته هیڅ حاجت نه وو. قادر خان تکین لیکلي، د سولې خبره یو حساس پړاو ته داخله سوي، نتیجې به ژر څرګندېږي او د ثبات نشي به ګورو. ویسال منګل د پکتیا له جانخیلو لیکلي، تر ټولو له ټولو ډلو څخه غواړم چې سولې ته کار وکړي. احمد شاه د کونړ له دانګام څخه لیکلي، که ژر سوله وسي هغومره به د افغانانو وینې کمې توی سي. ولی ولا د زابل له مرکز کلات څخه لیکلي، د خروریانو په سیمه کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي، هیله ده چې د ستونزه حل سي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، کوم سړک چې کابل ته له لوګر څخه تیر سوی د خلکو کورونه وران کړي، باید حکومت د دوی لپاره د سرپناه غم مخري. مستغنی د زابل له شاجوی څخه لیکلي، د خارجي ځواکونو وتل د افغانانو لپاره د یووالي زیری ورکوي. ابو یحیی له پکتیا لیکلي، د کونړ پر حمله خوشینی چې په نتیجه کې ملکیانو ته زیانونه اوښتي دي. او صدیق الله صدیقی د پکتیا له ګوملی څخه لیکلي، موږ د شکین په نامه رسمي مدرسې او مکاتب لرو چې ډیره پر امن سیمه ده، خو لویه ستونزه دا ده چې معاشات ورته نه ورکول کیږي. البته اوریدونکي له پکتیکا څخه دا اس ام اس راستولی وو. د لوګر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو د ودانیو کمښت په دغه ولایت کې د پوهنې بهیر اغیزمن کړی، خو چارواکي وایي چې د ستونزه به حلوي. نجیب الله الوخیل او نو تفصیل.
د لوګر زده کوونکي او ښوونکي په یاد ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو له کمښت شکایت کوي او وایي چې یخې هوا، باد او باران د دوی د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي، هغه مهال چې اورښت، باد او ساړه ډیر وي، نو عموما ښوونځي رخصتیږي او د زده کوونکو د زده کړو وخت ضایع کیږي. د لوګر په مرکز کې د محمد یونس او محمد یعقوب په نومونو د عمر فاروق د لیسې دوه تن زده کوونکي چې اوس مهال په ښوونځي کې د زده کړو ژمنی پروګرامونه تعقیبوي ازادۍ راډیو ته وویل
اوس دغه تقریبا یخ د منګل مرته ناست یو او په دې کې هم درس نه سویلای خو کله چې باران او یا یخ وي مشکلات سره مخامخ او درس ادامه نه سور کولای
په اول کې سیاسي ګرمي او الته مګل ګرمي سره ستون سره مخامخ اوس دا وا یخ د مګل یخنی سره مخ یو مګل د لړکول نه دی لور سم ته ودانی جوړ کی
د یاد لسی مدیر لطف الله ستانکزی وای د خوانځي د ودانۍ د کمښت ستونزه په خپل والی او د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړي خو د دوی غوښتنو ته رسیدګي نه ده شوې
پس فکر وکړي چې د والی د مقام څنګ ته په 15 متره کې داسې یو سیمپ موجود وي چې غوی نه خیمه لري او نه هم معیاري سیمپ لري نو دغه ستونزه به څومره جدي وي حتی موږ په ورځو ورځو باندې شکل وخت باراني موسم یا بیا هم واوري وي دغه سیمپونه رخصتو او دوی د درس بهیر نه شاته پاتې وي
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم په یاد ولایت کې د خوانځي د کمښتون زه مهمه بولی د ولایتي شورا مرستيال ډاکټر عبدالولي وکیل وای
هغه شاګردان چې هغه په نام رساو کې پلرونه والدین نسې سکونت کولای هغه مرکز په عالم تر کړه سی ویډیو او تعداد شاګردانو زیات ته دوی په یخ کې یخنۍ ته په ګرمۍ کې لمر ته سبقونه وای په دې برخه کې موږ د معرفت د مسولینو سره جدي کار کوو چې پر روان د ولسمشر په شپږ زره مکاتب کې یو هم دی حضرت عمر فاروق د مرکزی لسی د توسعه برخه د توسعه ورکوس
بل خو د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي دغه ولایت کې د خوانځیو د ودانیو د کمښتون زتایدوي او وایي چې ټول به تعمیر خوانځیو ته د ودانیو جوړول په پلان کې دي د لوګر د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال مینا سادات وایي چې
استاستا ان شاء الله امي مشکلات مو حل
قرار قرار ان شاء الله زموږ د ستونزې حلېږي دا چې د پوهنې وزارت نشي کولای هغه ټول خوانځیو ته چې موږ پیشنهادو د ودانیو د جوړولو منځوري ورکي خو هغه پیسې چې موږ ترازی د نوي ودانیو په جوړولو یې لګو نام خدا ورستر بلی مود خوانځیو شمیر دیریږي او هغه ته ودانی جوړیږي
روز به روز افزایش یافته میره و تعمیرات جدید بر از اینا ساخته میشه
یاد دیوی پلوگر که دا محال در سوا دیار لسباب خوانزی فعال دی چی او سر و سوال لسی ودانه ای نلری او زدکون که بیدیاو که پا گرمه کلمر او پا سر موسم که باد باران او سری هوا تا سبقی وایی
آزادی خبری مجله اوری
د امریکا دفاع وزیر وایي چې له خپلې دندې استعفا کوي او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي جیم ماتیس وایي چې خپله استعفا یې ولسمشر ته وړاندې کړې ده احمد تکل په دې اړه نور تفصیل
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په خپل استعفا لیک کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې او لیکلی دی روسیا او چین غواړي چې د نورو هیوادونو د اقتصاد ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر نړۍ رامنځته کړي خدای زیاتوي چې امریکا باید د ځان د دفاع لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي ماتیس که څه هم په خپل استعفا لیک کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره نه ده کړې خو لیکلی یې دی چې د امریکا په پوځ کې د څلوېښتو کلونو خدمت تجربې ده ته ورزده کړي چې متحد ایالات خپلو متحدانو ته د درناوي ترڅنګ د خپلو او خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخلي اغه ټینګار کړی چې متحد ایالات د هغو هیوادونو پر وړاندې چې ستراتیژیکې ګټې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي باید یو ټینګ او قاطع دریس خپل کړی ماتیس لیکلی ولسمشر د داسې یو دفاع وزیر د لرلو حق لري چې په دې او نور مسایلو کې له د سره په یو نظر وي ماتیس دا څرګندونه څو شیبې وروسته له هغه وکړي چې ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي له دې اعلان سم دستي وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ ځکه ماتیس د ترامپ په اداره کې د مهمې ستنې حیثیت درلود په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته ویل چې د ماتیس استعفا د ترامپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسی پیلوسی چې ډېر ژر به د دې جرګې مشر شي وویل د ماتیس د استعفا خبر ټکان ورکړی دی پیلوسی وویل چې ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا په رسوایۍ د ترامپ له ادارې وتلي دي د سنا د استخباراتو د کمیټې مرستیال مشر دیموکرات سناتور مارک وارنر ویلی دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ترامپ له ادارې وځي وارنر په ټویټر لیکلی دی چې د ترامپ په بینظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یو ټاپو په څیر و ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده ترامپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال کار وروسته د روانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ترامپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونه ترسره کړي، او د دې د کار په دوره کې په تیره د جنگي تجهیزاتو د پیرودلو په چاره کې ښه پرمختګ وشو.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبري مجله له سید سمی